آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم در نوریدون کو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د سهارنی خبری خبرونه دویمه برخه اوري. در نوریدون کو په خبرونه کې به اوري د امریکا د خارجه چارو وزیر ټیلرسن وای چې ډونلډ ترامپ د خارجي سیاست په نړیوالو هدفونو باندې پوهیږي او د هغه سره د خپلو اړیکو په اړه ډاډه دی. ایمانوئل میکرون پرون د یکشنبې په ورځ په پاریس کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې په شاندارو مراسمو کې لوړه وکړه. درنوریدونکو په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري اوس خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز. په سوریه کې د دمشق د خار شمال ختیځ په لوته د پرتو سیمو نه په سلهاو یا غیانو په وتلو شروع کړی ده. ټاکل شوی چې سبا له د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د نوي توغندي د وارولو په مسلې بحث وکړي او د ایران یو پخوانی جمهور رئیس محمد خاتمی د خپل ملک د خلکو نه غوښتل چې د مې د میاشتې د 19 نیټې د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې جمهور رئیس حسن روحانی بیا انتخاب کړي. د خبرونو تفصیل. په سوریه کې د دولتي او د غیر دولتي مطبوعاتو راپورونه وایي چې د دمشق د ښار د شمال ختیځو سیمو نه تقریبا 1500 یاغیان او د هغوی د کورنۍ غړي د سوریه شمال ته هغو سیمو ته روان دي چې هلته یاغیان کنټرول لري. د دغو یاغیانو د تګ نه دا معلومیږي چې د هغه ملک د جمهور رئیس بشار الاسد قواوې د دمشق د ښار د ټولو سیمو کنټرول رو ترلاسه کړ. د قابون د سیمینه د یاغیانو تیخته په ډیرو نورو سیمو باندې د حکومتي قواو د قبضې نه وروسته شروع شوي. هلته په هغو سیمو کې د سوریې حکومتي قواو د بازریها او تشریحین سیمو په تیر هفته کې نیولي دي او دا د 2012 کال نه وروسته اول ځل دی چې د سوریې حکومتي قواو د دمشق په اطرافو باندې په کامل ډول خپله قبضه ټینګوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به سبا له شمالي کوریا د نوي توغندي د وارولو د مسلې په بحث شروع کاندي. متحده ایالاتو، جاپان او جنوبي کوریا د شمالي کوریا د دغه اخیری بالستیکي توغندي په باب د بحث لپاره د یو عاجل غونډې د جوړولو پیشنهاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویل شوي دي چې د دغه توغندي وارول د نړۍ ټولو ملکونو ته د دې پیغام رسوي چې په شمالي کوریا باندې باید سخت بندیزونه ولګول شي. د ایران یو پخوانی اصلاح طلبه جمهور رئیس محمد خاتمی د خپل ملک د خلکو نه غوښتل چې جمهور رئیس روحانی د مې د میاشتې د 19 نیټې په انتخاباتو کې بیا انتخاب کړي. هغه د ایران د رای ورکونکو نه غوښتل چې ښاغلی روحانی ته د هغوی رای به په ملک کې اجتماعي او اقتصادي عدالت تضمین کاندي. له دې نه مخکې هم د 2013 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ښاغلي خاتمی د ښاغلي روحانی په انتخاباتي مبارزه کې فعال رول درلود. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په 1995 کال کې د هغه هیواد د مایوب خلکو د وضع په باب په خپل تازه راپورټ کې دا وی په وروستۍ وزیر ډیره سخت اندېښنه خودلې ده او وایي چې لا هم په افغانستان کې له دغو انسانانو سره دوه ګونې چلند کیږي. په دغه راپورټ کې راغلي د هغې سروې له مخې چې په 2015 عیسوي کال کې د هنډیکیپ په نوم یوې موسې ترسره کړې، داسې معلومیږي چې په هرې کورنۍ کې یو معیوب شخص شته دی چې مجموعاً تعداد یې تقریبا 2.5 میلیونو ته رسیږي. د فلسطینیانو د ادارې ولرډوا مقام صاحب برکت پرون د اردن په پایتخت امان کې ویلي هغه امید لري چې اسرائیل به د ناقلو یهودیانو د آبادۍ ساختماني کارونه د امریکا په مشرۍ د سولې د خبرو د بیا پیل کېدلو په موقع بند کړي. د فلسطینیانو دغه مقام دغه خبرې د اردن او د مصر د باندنیو چارو وزیرانو سره د ملاقات په وخت کې کړي دي. ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ترامپ په بلې هفتې کې منځني ختیځ ته سفر وکړي او ښاغلي ترامپ ویلي چې غواړي د اسرائیلو او د فلسطینیانو ترمنځ د سولې په خبرو کې منځګړی شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې هغه په دې باب ساندېښنه نه لري چې هغه د اف بی آی د مشر د برطرفۍ نه وروسته اوس هم د جمهور رئیس ډونلډ ترامپ سره ټینګ ولاړ دی. هغه پرون د NBC ټلویزیون شبکې سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د جمهور رئیس سره ډیره ژوره دوستی لرم. ښاغلی ټیلرسن دغه خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ قدرت ته د رسېدو نه وروسته د لومړني ځل لپاره خارج ته سفر کوي. هغه به د جمعې پر ورځ سعودي عربستان ته سفر وکړي او هلته به د هغه ملک د پادشاه سلمان سره ملاقات وکړي، او د هغې نه به وروسته ښاغلی ټرمپ د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره وګوري، او بیا به په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیک مذهب د پیروان د مشر پاپ فرانسیس سره ملاقات وکړي، او وروسته به د ناټو د مشرانو په عادي غونډه کې د ګډون نه علاوه د اوو سترو صنعتي ملکونو په اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. او انټرنیټي وایرس تر اوسه پورې د نړۍ په 150 ملکونو اثر کړی دی. دا خبرونه
تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ده. د امریکا د خارجه چارو وزیر ټیلرسن ویلی دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خارجي سیاست په نړیوالو هدفونو باندې پوهیږي او دا غ سره خې اړیکې لري. ټیلرسن دا تبصرې په داسې حال کې وکړه چې ټرمپ سورزي مخکې د اف بی آی رئیس برطرف کو او په سعودي عربستان، اسرائیل او اروپا په سفر ورزي. په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبريال رپورت غټه کې سید سلیمان شاه تاسو ته راوړم.
ریکس ټیلرسن وایي چې د جمهور رئیس ټرمپ لخوا د اف بی آی د رئیس جیمز کومي د برطرفۍ په تعقیب د ټرمپ په نظر کې د خپل اعتبار او وقار په ارتباط تشویش او اندېښنه نه لري. ټیلرسن د اکشن بی پورس د ان بی سی تلویزیون د میټ د پریس پروګرام سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې زه د جمهور رئیس سره ښې اړیکې لرم او هم زه د هغه په مرامونو باندې ښه پوهیم، او کله چې ما ته څه شک پیدا شي نو خبرې پرې کوو. ټیلرسن دا مرکه په داسې حال کې کړې ده چې د امریکا جمهور رئیس د جمعې په ورځ د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د رومن کاتولیکانو د مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس سره د ملاقات په غرض اروپا او منځني ختیځ ته سفر کوي. سږ کال په جنوري کې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه د کار د پیل کولو وروسته خارج ته د ټرمپ لومړی سفر دی. ټرمپ به اروپا ته د خپل سفر په دوران کې په بروکسل کې د ناټو د تړون د مشرانو په لی غونډه کې او هم په ایټالیا کې د جی 7 یا او صنعتي هیوادونو د مشرانو په کلنۍ اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. ټرمپ په پام کې لري چې د سعودي عربستان د پاچا او د اسرائیل د صدر اعظم سره په منځني ختیځ کې د روان شخړو او د هغو تهدیداتو په باب وغږیږي چې د دغه ناقراره سیمې امنیت سره مخ شوی دی. ټیلرسن ویل، ما ژمنه کړې چې د جمهور رئیس سره د هغه د هدفونو په اړه مرسته وکړم او واړم چې هغه په خپل مقصد کې بریالی وي. د امریکا خارجه وزیر زیاته کړه، زه په دې ښه پوهیږم چې هر ورځ باید زه د هغه اعتماد لاسته راوړم او ورته څرګنده کړم چې زه د خارجه وزارت د فعالیتونو د مسیر د ټاکلو په اړوند د هغه د توقعاتو په رڼا کې له کومو طریقو او کړنلارو نه استفاده کوم. د اف بی آی د رئیس جیمز کومی د ناڅاپي برطرفۍ نه وروسته په کانګرس کې اوس د مخالف ډیموکرات ګوند مشرانو او د واکمن جمهور غوښتونکو د ګوند ځینو مشرانو د یو مخصوص مدعي العموم د ټاکلو غږ کړی چې تیر کال د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې له ټیلرسن نه پوښتنه وشوه، هغه په ځواب کې ویل چې جیمز کومی د برطرفه کولو په باب په واشنگټن کې روانه سیاسي مناقشه د هغه او جمهور رئیس ترمنځ په اړیکو باندې ناوړه اغېزه نشي کولی. ټیلرسن تیر هفته د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات وکړ، خو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکا استخباراتو د ارزیابۍ موضوع ورسره مطرح نه کړه. د امریکا استخبارات دې نتیجې ته رسیدلي چې مسکو په جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ ملاتړ باندې لاسوهنې کړې دي. روسیا د دغه تور له منلو نه انکار کوي. د امریکا خارجه وزیر په پای کې ویل، امریکا او روسیا په خپلو منځونو کې ډېرې غټې مسلې لري او په دې اړه هم هیڅ شک نه لري چې روسیا لاسوهنه کوي، خو د روسیې او امریکا ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په اړه متحد دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ایمانوئل مکرون پرون د شنبې پورس په پارس کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې د افتتاحیه په شاندارو مراسمو کې قدرت ونیو. درنوریدونکو پام وکړئ په دې حق له د امریکا غږ د خبريالې ایسابیلا کوکلی رپورټ ته.
میکرون په رسمي توګه د فرانسې جمهور رئیس شو کله چې د اساسي قانون د شورا رئیس او پخوانی صدر اعظم لورنت فابیوس د می د میاشتې د اوومې نېټې نتیجې ولوستلې چې میکرون پکې محافظه کار مشر مارین لوپن ته ماتې ورکړې وه. لورنت فابیوس خپلې خبرې ته دوام ورکړ او وایي
En application des articles 6, 7 et 58 de notre Constitution, le Conseil constitutionnel, mercredi 10 mai, vous a proclamé élu président de la République.
د دې لپاره چې د یو هیواد شخص او یو څوک باید ستا د وخت شخص وي، تاسې اوس د خپل وخت کساستی او د خلکو په خپلواک انتخاب سره تاسې اوس له ټولو نه لوړ یاستی، یعنی دا چې زموږ د هیواد جمهور رئیس استی. میکرون نو ویلې دا به هر هغه څه کوي چې د تروریزم او استبداد په خلاف د مبارزې لپاره ضرور وي او د نړۍ د مهاجرت ستونزه به حل کوي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل میکرون خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Monsieur le président de la République Chateaubriand a écrit dans une formule qui prend son plein sens pour être l'homme de son pays il faut être l'homme de son temps homme de notre temps assurément vous l'êtes par vos choix par votre formation
په نړۍ کې د فرانسې ماموریت ډېر مهم دی. موږ به خپل مسؤلیت هغه وخت سرته ورسوو کله چې ضرور شي سترو او معاصرو ستونزو ته مناسب ځواب ووایو، که دا د مهاجرت ستونزه وي یا هغه ستونزه وي چې د اقلیم له بدلون نه پیدا کیږي، یا استبداد وي، یا په نړۍ کې د سرمایه بېسارې زیاتېدل وي او که تروریزم وي. د پانګې اچونې پخوانی بانکدار او د اقتصاد پخوانی وزیر 9 کلن میکرون د مراسمو لپاره د 13 پیړۍ ماڼۍ ته په رارسېدلو سره د سوشیالیست جمهور رئیس فرانسوا اولان سره چې دوره یې پای ته رسېدلې ده د دولتي چارو په باره کې خصوصي غونډه وکړه. په دې کې د فرانسې د اتومي توغندیو د توغولو کودونه شامل دي چې ده ته انتقال د دغو افتتاحیه مراسمو په مناسبت د پاریس سلیس انوا لیدیز ودانیو ته نږدې د 20 توپونو ډزې وشولې. میکرون د جنګ نه وروسته د فرانسې تر ټولو نه ځوان جمهور رئیس شوی دی او د 1958 کال نه وروسته زیږیدلی دی، کله چې پخوانی جمهور رئیس چارلز دو ګول د 5 جمهوریت بنسټ کېښود.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کونړ په ولایت کې ځایي خلک وایي چې که څه هم په قانوني ډول د ځنګلونو د وهنې او نخترو څخه د جوړو شوو موادو د انتقال پروسه بنده کړي، خو ځینې قاچاقبران اوس هم د لرګیو په قاچاق لګیا دي. ځینې ځایي خلکو امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې په ځینو ساحو کې د قاچاقبرو سره حکومتي خلک هم شامل دي. درنو اوریدونکو، په دې هکړه پام وکړئ د رپورټ ته.
نږدې 2 میاشتې کېږي چې په کونړ کې د چاتراشو او له نخترو د جوړو موادو په انتقال بندیز دی، خو د کرنې ادارې منلی چې لام د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې د نخترو په تنو واري ورګړي دي. رسمي شمیرې ښیي چې کونړ کې په 202,000 هکټار ځمکه کې ځنګل شته چې د افغانستان په کچه د ځنګلونو 15% جوړی. ځایي خلک وایي که څه هم قاچاقبر په سرکونو د چاتراشو او له نخترو جوړ مواد په اسانۍ نشي انتقالولی، خو د قچرو په وسیله دغه چاره په درس کې روانه ده.
دا محل د ځنګل وهنو قطر روانه ده، دا ډیره بېرحمانه ده او برقي ماشینونه لګېدي دغلته ځنګلې وهي او د ځنګلو قطع دغلته لا نه ده درېدلې.
په مارکیټ کې تقریبا دلته په اصل آباد کې 5,000-9,000 روپۍ جوړه سلی پړ دي او هغه ساحې چې کوم د ځنګلونو سره نږدې دي، مثلا کنډګل او اسمار کې، مثلا د نارنګ کې یا څوکۍ کې، په دغه ساحو کې تقریبا 5,000-4,500 روپو پورې سلیپر ملاوېږي.
ولسی خلکو له امریکا غږ سره په مرکو کې ویلي چې د ډیورن کرښې هغې غاړې ته هم د چاتراشو لیږد له کلونو راهیسې کېږي او همداشان د غرونو په لوړو څوکو یې د ننګرهار خېوي ولسوالۍ ته انتقالی او قاچاقبر او سوداګرۍ له هغې وروسته نورو سیمو ته وړي. د کونړ د کرنې رئیس نام الله صافی منی چې په نهو ولسوالیو کې د ځنګلو پرې کول دوام لري، مګر د نخترو د پرې کولو دغه ناقانونه چاره تر پخوا رقمه شوې ده.
هغه ولسوالۍ چې ځنګل لري، تقریبا ټول ولسوالیو کې چې ځنګل لري قطع جریان لري، ولې کچه بیا تغییر کوي. بعضې ولسوالیو کې قطع زیاته ده، په بعضې کې کمه ده، خو یو څه موده کېږي چې ډېر جدي اجرات صورت نیولی دی.
هغه د ډیورن کرخې هغې غاړې ته د کونړ د نخترو د لیکت خبر هم نه ردی او وایي ممکن په ځینو سیمو کې چې لارو ګدرو ته د حکومت لاسونه نه ورسي دغه چاره دوام لري، خو ځینې صنعتکاران او تجاران وایي حکومت پرې لرګي بند کړي خو قاچاقبرې د پخوا په څیر لیکته ادامه ورکوي. دوی وایي حکومت دې د ولس اړتیاو ته په پام پخو موادو ته اجازه ورکړي.
یو څه اندازه قاچاق خو کیږي، خو هغه د دې وجه کیږي چې دلته د دولت د پروسې مخه بنده کړې ده چې نجاران دې کار وکړي او یو شرط جوړ کړي، نو هغه بس خلک د خپل مجبوریت نه خپل لرګي وړي او یو طرف یې اړي.
د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدی منی چې د حکومتي ولکینه په وتلو سیمو کې ځنګلې پرې کیږي، خو په ډېرو ساحو کې خلکو د خپل منځي تړو له مخې د ځنګلاتو د وهنې مخه نیولې.
لری او دوردسته سیمې چې هلته یو تعداد مافیایي کړی او یو تعداد هغه خلک چې مخالفین دي د دولت او هلته مسلط دي، په هغه ساحو کې چې هغه د ډېرو لری دوردسته ساحې دي چې ورونه دي او ځنګلونه دي، نو که هغوی کوم کار کوي هغه ته زموږ د سرسه نشته ده، د دې نه مونږه انکار نشو کوم.
مرستيال والی په داسې محل د حکومتي ولکینه په وتلو سیمو کې د نخترو د ارکولو خبره کوي چې د حکومت په لاس سیمو کې نختر او ځنګلې تر ډیره نشته ده. په کونړ کې د ځنګلونو د وهل او پکیان د چارواکو د خکیلتیا خبره دومره وشاربل شو چې ولسمشر محمد اشرف غنی پاړه خبرې وکړې او په کونړ کې د پخو موادو لیک دم بند کو. اوس خلک په تمه دي چې پخو موادو لیک ته به کله حکومت اجازه ورکړي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
د ننګرهار په ولایت کې مدني ټولنې هڅه کوي چې د پولیو د واکسین مخالفه او په نامنیو سیمو کې اوسیدونکو کورنۍ د خپلو ماشومانو واکسین کولو ته وهڅوي. تفصیل د زبیح الله غازی په رپورت کې اوري.
ننګرهار کې د یونیسف ادارې مطبوعاتي مشر قدرت الله شکیب وای په خاره ولسوالو کې د واکسینو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې مدني ټولنو د پام وړ کار کړی او خلکو ته پوهاوی ورکړی څو خپل وړو ماشومانو ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورورسي.
چې واقعا مدني ټولنو د نورو قشرونو تر څنګ موږ سره د پولیو ناروغي ته مخنیوي په برخه کې وخت په وخت مرسته کړي، همکاري کړي او خپل مسؤلیت ملي مسؤلیت چې هغه مدني مسؤلیت د کمیل دوی را پکړه ده او د پولیو کمپاین په آگاهی کې دوی خپل غونډو کې خپل واغه مجالسو کې خپل ناستو کې او بل خصوص موږ سره پر ځاکارانه روحي باندې د پولیو د مخنیو په برخه کې مرسته همکاري کړي. زه دې نه د زړه له کومې مننه کوم.
خغله شکیب وای په دغه برخه کې د نورو قشرونو ترڅنګ د مدني ټولنو غنو غړو ته ورکشاپونه جوړ کړي او کوشش کړي چې لدې لارې هرې کورنۍ ته د دغه مهلک مرز نه د نجات لار ورسیده کی
او بل خصوص د مدني ټولنو غړو ته چې دوی په په ولسوالۍ کې د کپ جلال آباد ښار کې د کپ هر ځای کې د کاغذ د اطلاعات فرهنګ وزارت سره دی، که د عدلی وزارت سره دی، که د ځوانانو امیر سره، که هر برخه کې دی، صرف مدني ټولنه دی. موږ وخت په وخت مدني ټولنو مختلف ټولنو ته اکثره وخت د پولیو ټریننګونه یا سیمینارونه یا ورکشاپونه دایر کړي دي او له دوی مو غوښتنه کړې چې یو ټولنه تقریبا که یو کس مسؤلیت لري هر ټولنې سره په زرګونو یا په سلګونو تنه ځوانان ثبت او راجستر دي، دوی څخه مو غوښتنه کړې چې دوی د پولیو کمپاین په دوره کې د موږ سره همکاري وکړي.
د مدني ټولنو غړي وایي هڅه کوي چې په کلو باندو کې کورنۍ وهڅوي چې خپلو کوچنیانو ته ضرور د پولیو واکسین تطبیق کړي. ګلستان تمیم په ننګرهار کې مدني فعال دی.
دوی کې د هغه کلی مشرانو سره، عالمانو سره، مولا امامانو سره خپل همغږي شریکه کوي او د دې لارې نه ټول هغه اوسیدونکي چې ولسوالیو دي که د ښار دي دوی ته د واکسینو په ارزښت وغږیږي او دوی ته د ارزښت بیان کړي. نو ټولې کورنۍ، هغه کورنۍ چې مخالفې هم دي د واکسینو سره، هغوی هم کولای شي چې خپل ماشومان راوړي واکسینې کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وای په دا ځل کمپاین کې به ځینو ماشومانو ته د چینجو ګولۍ ورکړل شي.
سبا نه چې کمپاین شروع کیږي تر چهارشنبې ورځې پورې خپل ټول هغه ماشومان چې د پنځه کلونو نه کړی هغه د دوه قطری واکسین هم واخلي او هغه ماشومان چې عمرونه دوه ورځې تر 15 کالو پوري هغه ته د چنجو عزت دوا هم دوی زنه مطمئن کیږي ولا ورسیږي.
د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول افغانستان کې به سره له سبا د پولیو ضد کمپین پیلیږي چې ټول طالبه پکې 9.2 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورورسي او 15.2 میلیونه ماشومانو ته به د چینجو ټابلیټ ورکړل شي، خو په ناامنه سیمو کې به 30,000 ماشومان له واکسینو محروم پاتې کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د قندوز روغتیایي چارو مسولین وایي چې د دغه ولایت په 3 ولسوالیو کې په هغه سیمو کې چې د پولیو خپرېدو خطر پکې موجود دی، ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو تر څنګ د پچکارۍ په ذریعه هم د پولیو د مخنیوي واکسین وشي. تفصیل د ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اوري.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي په دغه ولایت کې په لومړي ځل هغه ولسوالیو کې چې د پولیو تر تهدید لاندې دي، د څاڅکو تر څنګ هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 3.5 میاشتو لوړ وي، د پچکارۍ په ذریعه هم د پولیو د مخنیوي واکسین تطبیقوي. د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وای دوی با په دغه 3 ولسوالیو کې په لومړي ځل د پچکارۍ په ذریعه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. هغه زیاتوي چې په دغه 3 ولسوالیو کې به 140,000 ماشومانو ته زرقي واکسین ورکړي چې تر څنګ یې د خولې له لارې د پولیو د مخنیوي څاڅکي هم ورکوي.
په تیرو کمپاینو کې مونږ د پولیو واکسین د خولې له لارې ماشومانو ته د عمر د 15 کالونو ټیټو تطبیقول. خوشبختانه په دې پروګرام کې مونږ د پولیو واکسین آی پی وی په نامه باندې زرقي شکل باندې دغه ماشومان چې عمر د 3.5 میاشتو نه تر 15 کالو پورې وي زرقي شکل باندې تطبیقیږي، چې مونږ په دې اول فیز کې د ارچی ولسوالۍ د امام صاحب او د چاردرې ولسوالۍ پکې شامل کړې ده. په دې کمپاین کې مونږ په دې 3 ولسوالیو کې تقریبا 140,000 ماشومان د آی پی وی لپاره ټارګټ دي، یعنی د زرقي واکسینو خاطر باندې چې دوی ته هم د پولیو واکسین د خولې لارې ورکول کیږي هم د زرق په شکل باندې د ماشومان ته تطبیقیږي.
عطایی زیاتوي د پچکارۍ په ذریعه د پولیو د مخنیوي واکسین به په بل پړاو کې له دغه 3 ولسوالیو پرته په نورو پاتې سیمو کې هم تطبیق شي. په قندوز کې د WHO یا د ملګرو ملتونو د صحي سازمان د پولیو د مخنیوي ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالکریم باجوړی وای د پچکارۍ په ذریعه د پولیو واکسین به په ټول ولایت کې ماشومانو ته ورسول شي.
واکسین تدسیږي په غونډ ولایت کې. اگر چې موږ اوس یو بل برنامه لرو د ګوزن د خوراکي واکسین نه علاوه په 3 ولسوالیو کې چې زیات خطر ورته متوجه ده، ارچی، چاردره او امام صاحب، په هغه کې د ګوزن د پچکارۍ واکسین هم کوو، د پولیو زرقي واکسین د آی پی وی په نامه.
د قندوز زیات شمېر اوسیدونکي ماشومانو ته د پچکارۍ په ذریعه د پولیو د مخنیوي له واکسین څخه خبر نه وو. دوی په لومړي ځل خبرېږي چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره د پچکارۍ په ذریعه هم واکسین کېدای شي. د قندوز یو تن اوسیدونکی اکرام الله وای که د دوی ماشومانو ته د پچکارۍ په ذریعه د پولیو واکسین ګټور وي نو چمتو دي چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي.
پولیو واکسین خوم کړی دی ماشومانو ته اساس کواله، ته اوس له دومره خبر شوی چې پچکاریګانې راغلي دي، ستنې راغلي دي او انشاءالله خپلو ماشومانو لپاره به هغه ستنې وکړو. دا اولین ځل دی چې زه خبر شوم چې قندوز ته د پچکارۍ د نه واکسین راغلی دی، تر اوسه پورې خو نه و او انشاءالله چې راغی موږ به خپلو ماشومانو ته د پچکارۍ د لارې واکسین وکړو.
د پولیو واکسین دویم عمومي کمپاین د دوشنبه په ورځ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پیلېږي چې د پولیو واکسین تر څنګ به ماشومانو ته د ګېډې د چینجي ضد ګولۍ هم ورکړي. روغتیایي چارواکي وایي چې پولیو ناروغي تداوی نه لري، خو د پولیو واکسین کولی شي ماشومان له تلپاتې ګوزن څخه وژغوري. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په انګلستان کې د مهاجرو لپاره د ویغیر حکومتي موسسې رئیس صابر زازی وای انګلستان 40,000 اروپای مهاجر منی چې 40,000 تر اوسه انګلستان ته رسیدلی دي. د دوی موسسې تر اوسه سلګونو کورنیو ته د ژوند اسانتیاوې برابر کړې دي. د صابر زازی سره مرکه اوري.
صابر زاده سب سو کله کی چې د ټولنه کې کار کوي او وسه رئیس مهاجر د لپاره خدمت کوي
اتلس کله مخ کې نه نویم کال کې انګلستان ته راغلم
مهاجر راغلی
مهاجر ز خپل مهاجر راغلم او ام دې ارګان ما سره کومک وکړل بیا لاړم بیا خپل تحصیل او هغه وکړل دوه درې کال مخ کې دوی چیف ایگزیکټیو په کارو نو ما درخواست وکړل دا کار ما ونیول
ام دې اجتماعي کارونو کې تحصیل وکړ څنګه
نه ما تحصیل خو مې اول ډیگری می منیجمنت کې وکړل بیا ماسټری می په همدې کمیونټي کوهیشن او سوشل انټیګریشن کې وکړل
دا ټول توازی د نن سبا چې د مهاجرو ستونزه یو نړیوال بحران کې د شي سړې وبولي کله ځکه چې دویم نړیوال جنگ نه وروسته دغومره خلک چې نن سبا د خپل ملکونو نه نور ملکونو ته خصوصا اروپا ته مهاجر شوي دي هیڅ کله نه مهاجر شوي مختلف عوامل ولتونه دغه کم مهاجر چې وسل تر راځي انګلستان ته بیا خصوصا لندن ته یا کم کار کې چتاسي دا د زیاتره د کمزيدي او تاسو سمره ست کوي دی ماجر
چې دي چې من کومک وسره کو زیاتره یا مغه د سوریه ماجرین دي د سوریه په ابتدا کې دي د اوس فعلانم د ریټریان خلک راځي ول شالتم یا حکومت د خلک په زور ځوانان پاسکری کې نسی د افغانستانم ماجرین اوس فعلانم او یو څوک دی وس مثال پناه غوړي یو څوک دی چې حکومت خپل عمل ته ریسټل کوي اول چغوي ترجمانان او یا حکومت سره الته غسره کار کړي نو مختلف کټګوري کې خلک راځي زیاتر افغانان چې منګل تلرو اته د سدي چې په اروپا کې الان جو جرمني کې اسناد اخیستې دي بیا خپل خپلوان په یو کې کې او بیا یو کې ته راغلي
سوری خبره موږ وکړه چې ډیره مهمه ده دغه مهاجر چې راځي د سره د فتن تاسو سکو مکو
دوی ته اول من کور پیدا کو
ها
بیا د دوی هغه روحي کوم مشکلات چې دی هغه ته ګورو صحت ته بل د سوری خلک چې دی هغه د سدي تقریبا د یو کې حکومت هغه ته یو څه اسناد ورکوي چې کله راځي نو دوی پناه غوښتل ته ضرورت نه لري نو په دې اساس هغه کارم کولای شي
یعنی دایمي اسناد ورته ورکوي چې عمل زده دي تباشي
فعلاً 15 کلن اسناد ورکوي
د
کار اجازه لري کی به موږ دسې کوو موږ وایو چې هغه بهترینه لاره د خلکو په یو اجتماع کې یو ځای کېدو او جوړېدو هغه چې کله سره کار پیدا کړي
دغه د سوریې مهاجر چې راځي دوی کې دغه د ژبې مشکل یعنی تر یو اندازې حل دی په انګریزي پوهېږي
زیاتره فیصدي خلک د سوریې خلک چې ډېر تعلیم یافته خلک دي نو ټول چې دي د کوالیفیکیشن سره راځي د کاریابۍ مشکل
دومره هاي کوالیفیکیشن سره خلک راځي او ملک ته مگر دا غمل په جبه نه پیږي کوالیفیکیشن عمل ته قراری بکس کیږي
به من خپل ورته یو سیستم هم جوړ کړی دی چې هم خلک جبه زده کی او هم خلک و پیژني
پیژني تر څو چې دی جبه زده کی خو یو وخت نشي نو موږ ماجر سره تاسو کوم کړو
سپورې من فلاند سوریه چې دی په یو خار کې من درې نیم سو نفر اخی او هغه درې نیم سو نفر په دې تیر څو میاشتو کې نو د انګلستان حکومت ویلي چې دوی به 20,000 نفر په دې راتلون کې 15 کالو کې مني
غیر لدینه دویمه درجه کې تاسو ویلي کنه چې د ریټیریان راځي ازن نور ملکونو نه چلته استبدادي حکومتونه په مختلفو عواملو راځي اما د افغانستان نه چې سکل ډیر مهاجر اروپا ته راغلل او خصوصا به جرمني ته د جرمني نه خو زیاتره هغه د سوجوپی بیرته وایستل شو انګلستان کې د سې کسان مشته دي افغان مهاجرو کې چې انتظار به بیرته لګول ته
ډیر زیات دي زه خپل شخصا خلک پیژنم چې لاس کال کیږي چې هغه د خپل جواب ته منتظر دي
نه زما مقصد دغه تازه مهاجرو کې چې دغه یو کلم نه کیږي په دغه جریان کې راغلل د افغانستان نه چې دوی یو ملک ومنل شي
هغه اوس فعلا اروپا خپل افغانستان ته یو امن مملکت وایي اته ما کې سونه کتلې دي د افغانانو چې کیس ورکړه د مثال ویلې دي د کوناړ یم ورته ویلې کوناړ کې امن نه ده هلته بمبار کیږي جنگ ده او شخړه ده هغه ته ویل دي چې مثال کوناړ کې خو صحیح ده امن نه ده ولار شمه زار کې اوسېږه یا کابل کې اوسېږه من کمپین کوو په ضد د حکومت د پالیسۍ نو هغه شروالي موږ سره یو څه کومک کوي او نور چې د من ګرانټ سو فند زخلوس نن مثال ز چې واشنگټن ته راغلی ما دلته من په غټ لیول غواړو چې خبرې وکړو چې څه رقم د خلکو روحیه ماجرینو طرف ته مثبت
چیرته غواړي خبرې وکړي کوم کانفرنس
راغلی من دلته هغه کې سوشل چینج انیشیټیو او امریکاز وایس هغه دعوت کړم او د هفته کې د راتلونکو د هفته چې من به د ټول هفته په دې خبرې کوم چې یو لار پیدا کو چې د امریکا کې کوم چاریټي دی ماجرینو سره کومک کوي الته نور چې دی پیسې په اروپا کې دغه یو تړون سره ولري چې وکړل شي چې کچیرته هم منفی خبرې را پیدا کیږي یو سره قم د خلکو روحیه ماجرین طرف ته مثبت سره.
مننه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
درمن اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختميږي. په دې هیله چې د دری برخي خبرونه ته بغوښی موږ تاسو ته اجازه واړو کچیرته تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوی وي نو کې دې شي چې زموږ په ویب پاڼه www.pashtopua.com باندې واورئ.